مشال ریډیو اوریدونکو مینو سلامونه مې ومنه زه بشیر غواخمو یو ځل بیا هرکلی کوم د لسو بجو په دې خبرونه کې به تاسو بلابل ریپورتونه وړاندې کوو مطبوعاتي کتنی او مرکې هم د دې غړې برخه دي په اخر کې به تاسو یو نیوز پروګرام پام کوو هم اورې چې تنزیه او د ټکو ټکالو خبرونه ده د دې هر څه اوریدو تر سره اوسه خو اول به تاسو خبرونه وړاندې کوو د خبرونو لپاره مجید بابر په استودیو کې راځي چې اول د نړۍ له حال ځان خبر
ستوري مشي لومبه د مشال له خبرونو سره ټکی د اف اربنو سره تعلق لرونکو قبیلو د سرکاري دفترونو نه د بایکاټ اعلان کړی دی. د شمالي وزیرستان پارلماني غړی محمد نذیر وایي د شمالي وزیرستان ټول کډوال به د جون تر میاشتې خپلو سیمو ته ستانی شي. کینیډا په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د خپل هوایي بریدونو ختمولو اعلان کړی دی. اوس د مشال له خبرونو تفصیل د اف هربنو سره تعلق لرونکو قبیلو مشرانو په سیمه کې د سکولونو او صحت مرکزونو د حکومتي پریکړې پر ضد سرکاري دفترونو نه د یوې جرګې له لارې د بایکاټ اعلان کړی دی. تېر ورځ په بنو کې د یادو سیمو د عثمانځی او احمدزی قبیلو په یوه جوړه شوې جرګه کې دغه بایکاټ اعلان شو. د یادې جرګې یو مشر ملک لیاقت علي تېره ورځ مشال لیډیو سره په خبرو کې د فعالیت او تعداد په بنیاد د حکومتي پریکړې پر ضد د بایکاټ په اړه وویل.
د پی اے په د کمشنر په دفتر باندې باندې کاڅوک ویراغل په خال کې باندې او پنځه لکه ری پیسې راوړي. گورنر تر لګیا دی په سکولینا باندې په سپټالینا باندې دا ویي چې په کوم سکول شه چې په سپټالا سور کې راکام بي دا سکولینا او مش ختم کوي.
حکومت پریکړه کړې چې هغه سکولونه بندوي چې په کې د شپې تونه کم زده کوونکي زده کړې کوي. د پاکستان په پارلیمان کې د شمالي وزیرستان نه غړی محمد نذیر وایي چې د روان کال تر جون در میاشتې پورې به د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي ټول کډوال خپلو سیمو ته ستانه شي. تېره ورځ د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال پارلیماني غړي محمد نذیر وویل د 2014 کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نامه د پوځي عملیاتو له امله څه د پاسه 100,000 خلک بې کوره شوي دي. تېر ورځ په سوات کې د دوو سیمو د سکولونو د درجه چهار ملازمینو د اتحادیې مشر سید خطاب یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویلي دي چې حکومت دې د دوی او استادانو پر ضد د امنیت نه ساتلو په نامه شوې پرچې واپس واخلي. په منګوره کې د وینا پر مهال سید خطاب وویل
نن په کې یو استاد پیمل استاد د پاره باندې پر چکړه عدالت ته راوستي په کار خداله چې په چیف سیکرټری په صوبای ډایرکټر په دې افسرانو باندې پرچی وکی چې زما سره پند نشتا زه کیمرا د کم جنوالم زه ټوپک د کم جنوالم او زه تاسو ته د ضروري پیسې ته سوال کوم تاسو زموږ په دې سکولونو باندې وګرځي یو څوکیدار دی 25 استادانه دي په زرګاو ماشومان دي دا د یو کلاس پور کار دره.
په بچا خان پوهنتون او آرمی پبلک سکول د وسلوالو د بریدونو نه پس صوبایي حکومت د سکولونو د امنیت ذمواري د دغو سکولونو په مشرانو او چوکیدارانو اچولې ده. د هالند ملکه میکزیما به د پاکستان په دروردنۍ دوره نن د نهې په ورځ اسلام آباد ته راځي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د خپلې دورې پر مهال د هالند ملکه به د ولسمشر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف نه علاوه نورو اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي. وزیر اعظم نواز شریف د سویټزرلینډ په ښار ډیوس کې د نړیوال اقتصادي فورم په موقع د هالند ملکې سره هم لیدلي وو او ورته یې د پاکستان د دورې بلنه ورکړې وه. په 2008 کال کې په هندي ښار ممبئی کې ترسره شو بریدونو کې د رول لرلو په تور سزا شوی یو امریکایي وګړي یو هندي عدالت ته ویلي دي چې په پاکستان کې د دغه برید لپاره هغه ټریننګ کیمپ کې روزنه ترلاسه کړې وه چې د ممبئی د بریدګرو مشر سرپرست وو او د پاکستان استخباراتي چارواکو سره په رابطه کې وو. دغه بریدونو کې 1,68 کسان وژل شوي وو. ډیوډ کولمن هډلی ته د هند ممبئی ښار په هغه بریدونو کې د رول لرلو په تور 2013 کال کې د امریکایي ښار شیکاګو یو عدالت د 35 کالو د بند سزا اورولې ده. دغه پاکستانی نژاد امریکایي د ممبای ښار په بریدونو کې خپل رول منلی و او د مرګ د سزا نه د بچ کېدو لپاره یې د سرکاري ګواکېدو پیشکش کړی دی. دا مهال د ممبای ښار په یو عدالت کې په یو هندي وګړي ابو جندال په دغه بریدونو کې د رول لرلو په تور مقدمه روانه ده. دغه عدالت ډیوډ کولمن هډلي ته د دغو بریدونو په اړه د نورو معلوماتو ورکولو په بدل د سزا نه استثنا ورکړې ده. ډیوډ هډلي تېره ورځ د یو امریکایي زندان نه دا خبرې د ویډیو له لارې یو هندي عدالت ته وکړې او زیاته یې کړه. هغه د لشکرې طیبه وسله والې ډلې غړی و او په ممبای ښار د دې نه مخکې هم دوه ځله د بریدونو پلان برابر شوی و. د هند د استغاثي وکیل ویجوال نیکم ویلي دي چې ډیوډ هډلي منلي چې هغه د حافظ سعید په سرپرستۍ کې چلیدونکو کیمپونو کې روزنه ترلاسه کړې وه. افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې په یو هوایي برید کې د داعش د وسلوالې ډلې 11 کسان وژلي او 2 نور یې ټپیان کړي. د باختر حکومتي خبري اجانس د چارواکو له خولې ویلي چې دا برید د دوشنبه په ورځ په داسې حال کې شوی چې د داعش د ډلې وسلوال د چین ولسوالۍ په بازار کې په ترهګریز فعالیتونو کې بوخت وو. د پولیس یو چارواکي ویلي په چین ولسوالۍ کې په پرونی هوایي حمله کې ولسي خلکو ته زیان نه دی رسېدلی. کینډا وایي په راتلونکو دوه اونو کې به په عراق او شام کې د داعش پر ضد دغه هیواد هوایي بریدونه پای ته ورسي او خپل شپږ جنگي الوتکې بستنې کړي. کینیډین وزیر اعظم جاستن ترادو پرون وویل هیواد یې شپږ جنگي جټ الوتکې چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد هوایي بریدونو کې برخه لري له نړیوال ائتلاف څخه وباسي. نوموړي په یوه خبري غونډه کې وویل چې هیواد یې د دې اقدام په بدل کې د عراقي ځواکونو د روزنې لپاره د خپلو پوځي روزونکو شمیر زیاتوي. په دې ترتیب به د هغو کینیډایي سرتیرو میر اته سو ډیر شتون ته ورسیږي چې عراقی کوردانو ته د دې هیواد په شمال کې روزنه ورکوي. امریکای چارواکو د کینیډا د دې اقدام هرکلی کړی او د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد چې د دې هیواد کردار شتایلی دی. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مجید بابر څخه واردل. اوریدونکو تاسو به په دې غړي کې د نورو ریپورتون ترڅنګ د دې ریپورتون تفصیل اورئ. د نیمه قبایلي سیمو احمدزیو او اتمانزیو مشرانو پرون د یوې جرګې له لارې وغوښتل چې پښتانه چارواکي او امنیتي اهلکار دې سیمو ته ورولېږي او د ځینو سکولونو د بندولو فیصله دې حکومت واپس واخلي. پاکستانی حکومت د مشکوکو فعالیتونو په تور ځینې مدرسې بندې کړې خو یو څېړونکی وایي حکومت د خپلو ګټو له کبله مشکوکې مدرسې په مکمل ډول نه ختموي.
دې کې د مختلف خلکو مفادات دي. بلکې دې کې هم ډېره موږ جهادیان راوباسو هغه موږ خپل د اهدافو لپاره استعمالوو. هم ډېره چې کوم دی مذهبي پاټو والې چې کوم دی خپل کسان راوباسي چې کله هغه مظاهر اعتداله کوي خو د پیسې ذریعه هم ده د طاقت ذریعه هم ده.
سواد کې د سکولونو چوکیداران وایي حکومت دغه مقدمه واپس والی چې د سکولونو د امنیت نه ساتنې په تورې په دوی درج کړی دي.
زموږ په سکول کې 24 ډیوټي 24 ډیوټي کې نه شو لوی پیری بیا کړی چې پیری په سکول نوکر چې څومره د سرکاري نوکر دی هغه کلاس 4 نه به کم سي کم 30,000 روپے هغه قرضدار دی. د دکاندار د وړو والا د غړو والا.
او په اخره کې به تاسو پام کوو نيزه تنظیم خبرونه هم اورې موږ سره اوسئ. زموږ غږ له مشال ریډیو څخه تاسو اورئ. اوریدونکو لومبي رپورټ ته ورزو. د نیمه قبایلي سیمې اف آر بنو احمدزیو او اتمانزیو قومي مشرانو پرون یوه جرګه کې د حکومت هغه فیصله وغندله چې پکې ویل شوی د لږ فعالیت له کبله به په قبایلي او نیمه قبایلي سیمو کې ښوونځي یا سکولونه او روغتیایي مرکزونه تړي. دوی دغه مشرانو زیاته کړه چې د احتجاج په توګه د پولیټیکل انتظامی او کمشنر دفترونو سره د پریکون اعلان کړي. د دې خبره وار د مخه یا د سیمو کې خلک د ژوند بنیادي سهولتونه نه لري نو ځکه د حکومت دغه پریکړه د قبایلو سره ظلم دی. عمر دراز وزیر یې په اړه نور تفصیل درته وایي.
د نیم قبایلي سیمو احمدزایو او اتمانزایو مشرانو کچرو یعنی پولیټیکل انتظامی کمشنر او مرستیال کمشنر دفترو ته د تلو بایکاټ کړي. د مشرانو په وینا کم مشر چې د پریکړې څخه سرغړونه وکړي او کچرو ته لاړ شي نو 15,000 جرمانه به ترې اخلي. دغه پریکړه د نیم قبایلي سیمو احمدزای او اتمانزای قبیلو مشرانو 13 ورځې یوه جرګه کې وکړه. دوی وویل دغه بایکاټ به تر هغې روان وي تر سو پورے چه فاٹا سیکریٹریٹ لخوا د فعالیت او تعداد پنوم باندې قبایلی او نیم قبایلی سیمو کې د صحت مرکزونو او سکولونو بندولو پریکړه واپس اخیسته شوه نوی. د نیم قبایلی سیمه ملک لیاقت علی وویل دولت ورنشتا تعلیم هم اخلی
دی پی اے په کمشنر په دفتر باندې باندې کاچو ګویر غل په خال کې باندې او پنځه لک غری په جرم دی گورنر در لاګیا دی په سکولینا باندې په سپټالینا باندې دا وی چې په کوم سکول شه چې په سپټالا سور کې ناکام بي دا سکولینا او مش ختم کوي دې مش خدا سکولینا غشت دی چې په شل ور کې مغربي دنیا چې کیما دو آغا تعلیم ام کوي اجا او دې مش دا شل ور کې چې سبق نه وي اجا به دغه معنا خدا
دنیم قبائلی سیمه جانی خیل قبیله مشر ملک ماویز وویل دولت یو طرف ته د تعلیم ام کولو دعوی کوي بل طرف ته د غیر فعالیت او کم تعداد پنوم باندې د دوی سکولونه تاړي اوس دکون کی دز دکړو محرموي
دا د مشتا پښتون وروراج د بی فراسو مو پر واد نه پیږي په کابل کې تکلیف لګی دی هغه غاور نکو د فاټا څومرا فند دی او مشتا چې کیمه د مش کول نه پچی سال دغه سره لور دی ختمی پیسې دا اوس وچه مشار مالک متبار خنبدر دا په کچاره نه نه باندې مشتا ته شته کوي نه چې دای مش په تلی ما کوي اخر کردا کیمه لګیا دوی چې دای فاټا ول پیسې په سیکریټ کلا دیږي او چې کابل د پس کولینه لګیږي به دا نو جایزه دی دا
دغه مشرانو دا هم وویل چې د احتجاج په دویمه برخه کې به دوی د سیمه ایز ذمهوارۍ نه هم د احتجاج په توګه لاس اخلي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دے سل کال وڑان دے د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
دی سیکشن 1 نه راوخلا چون سب سیکشن دی دا ټول غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمی سره.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. د خبر پښتونخوا په سواد کې د سرکاري سکولونو یا ښوونځیو د چوکیدارانو اتحادیه وایي حکومت دی د امنیتي سرغړونو په تور د دوی خلاف درج شوی اف آی آر واپس واخلي، ځکه چې د دوی په نه دوی هغومره روزنه یا ټریننګ او پرمختللې وسلې نه لري چې د ترهګرو مخه پی ونیسي. د دوی په خبره کې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره په هلو ځلو بوختې امنیتي ادارې خپل کار په ښه طریقه وکړي نو په سکولونو به بریدونه نه کیږي. نیاز احمد خان پی رپورټ جوړ کړی دی.
سوات پریس کلب کې د کلاس فور اتحادی ضلع سوات مشر سید خطاب خبری غونډه کې ویل چې د پېښور آرمی پبلک سکول او بیا د باچا خان پوهنتون به درسته حکومت د سوات 1300 سکولونو څوکیدارانو ته ټوپک په لاس سلیلی ساته څوکۍ کولو امر جاری کړی چې دغه دوی ته قبول نه دی.
قانون دا دی پولیس چې ټریننګ کوي شپږ میاشتې کوي، آرمی چې کوي لس میاشتې کوي. مالې په پنځو کال تاسو باندې ټریننګ راکړی چې څلور ورځې به کېدی یو بغل کېدو، نو په پنځو ورځو باندې خو یو ټریننګ نه کېږي. یو زما د څوکیدار د ټوپک سره څه کار دی؟ ټوپک پم راوالو خو چیک مال منزل ټایم نه راکې. لا اله الا الله محمد رسول الله چې زما څوکیدار د پمانځ کې د پولیسو سره یو ځای ولاړ دی، د سکول نه راووت او پاغه پرچو وکړه.
دوی ویل چې د سکول څوکیدار ته ترهګرو سره د مقابلې توان نه لري. دوی زیاته کړه چې په څوکیدارانو او استادانو مقدمې درج کیږي او په هتکړو کې عدالت ته وړاندې کیږي.
نه نه پکې یو استاد پیمل استاد د پاغه باندې پرچکړه عدالت ته راوستي. پکار خدا دا چې په چیف سیکرټری، په صوبائی ډایریکټر، په دې افسرانو باندې پرچی وکی چې زما سره پند نشتا، زه کیمره د کم ځینوالم، زه ټوپک د کم ځینوالم او زه تاسو ته د ضروري پیسې ته سوال کوم. تاسو زموږ په دې سکول باندې وګرځئ، یو څوکیدار دی، 25 استادان دي، پزرگاو ماشومان دی دا د یو کلاس پور کار دره.
خبری غونډه کې ګډون کوونکی د سکول یو څوکیدار خورشید علي په دغه موقع د عدالت لخوا جرمانی رسیدونه وړاندې کړل. دوی زیاته کړه
داسه پسکول کې نه سوما ا پسکول کې به مال پاسې پر شه پسکول کې ومه سوکرای غلی دی خو وايي پر کړی دی لکه هغه مخ کې به میټر لیټر راتلو اوس کې دغه تمنه راتلو خو اسی به ډیډینګ وکړو په یوه مش کې به لیکلو په بل مش کې به مولي زمو پسکول کې 24 غنټې دی 24 غنټې کې نه شو نو پیری بیا کړی دی پیری پس کړی په 15000 روپے کې 24 غنټې په سکول کې نو بده کې ډوډۍ خپل خوري چې به به مخ پرس کی او بده کې 15000 روپے بس کول کی خوري او دا ډاکټر پیسې پی می دا دکاندار پیسې پی ما نوکر چې سمر سرکاري نوکر دی کلاس فور نا به کم سے کم 30-40000 روپے باغه قرضدار دی د دکاندار د وړو والا د غړو والا اته وایو والا
د سواد پس کولونو کې د سوګدارانو د غستونزو په اړه مو چې کله د سواد تعلیم محکمې مرستيال مشر ذوالفقار الملک څخه پوښتنه وکړه نو خاغلی وویل
قومي سکولونه داسې دي چې هلته صرف یو چوکیدار دی هغه لپاره ممکن نه ده. دا حقیقت دی موږ بالکل د دوی دا هغه سپورټ کوو او که دوی سره کمپنسیشن کېږي صوبایي حکومت را واخله نو موږ د هغې مرسته کوو خپل لیول باندې ہائی او ہائر سیکنڈری لیول باندھے کم جائے کے منگ سر گنش میں کسان دی حال تو منگ رہی رحمت اوپر لیول باندھے حل کری گا
د سواد سکولونو څوکیدارانو په دغه موقع وویل کچری صوبایي حکومت د روانې میاشتې 20مې نیټې پورې دغه فیصلې واپس وانه غستې نو دوی به په سخت احتجاج لاس پورې کړي چې ذمہواري به ټوله په صوبایي حکومت وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑی شی ہوئی
دی ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دہشت گرد مقابلہ پکلم کو
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالمومن د یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یوانی مبجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدل.
اوریدونکو، پاکستان کې په زرګونه مدرسې موجود دي چې پر ځینو یې د افغان او امریکایي چارواکو سربېره ځینې پاکستاني سیاستوالو او څېړونکو هم وخت په وخت د ترهګرو د ملاتړ تورونه پوره کړي. د پاکستان حکومت وعده کړی چې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره جوړې کړې پالیسي په ترڅ کې به دا مدرسې د خپل انتظام لاندې راولي او څار به یې ډېری، خو څېړونکي وایي داسې نه ده. په دې اړه دا رپورټ اورو.
په دې وروستیو کې د پاکستان کورونو چارو وزارت وویل چې د ترهګرې د ختمولو لپاره جوړ کړي قومي اکشن پلان لاندې په تیر یو کال کې د مشکوکو فعالیتونو په تور 122 مدرسې بندي کړې دي. پاکستان کې د حکومتي شمیرو تر مخه خواوشا 6000 مدرسې موجود دي، خو ځینې مطبوعاتي رپورټونه وایي چې دا شمیر خواوشا 40000 دی. د وفاق المدارس په نامه ادارې په خپل ویب سایټ لیکلي چې دی کې د 18000 مدرسو انتظام د دوی په لاس کې دی چې څه د پاسه 2 لک زده کوونکي لري. د وفاق المدارس سره د تړلې حقانی مدرسې بنیاد ایښودونکي منتظم مولانا سمیع الحق نماینده مولانا یوسف شاه مشال ریډیو سره خبرو کې ویل
حکومت الحمدلله تیار دي. الحمدللہ تیار دی مدرسوں سے روان دا پیسوں چلے گی اور روانی گی.
واشنگټن پوسټ ورسپانې د زینو سرچینو لخلې لګلې چې پاکستان کې خواوشا 9000 مدرسې چې لکونه زده کوونکي لري د حکومت سره ريجستره نه دي، نو ځکه په سرکاري کنټرول نشته. د پاکستانی پوز پخوانی افسر او امنیتی چارو کارپو بریگیډیر سعد محمد خان وای پاکستان دې د ترهګرې په وړاندې خپل پالیسي بدل کړي نو د مدرسو ممکنه خطر به ختم شي.
دې ته زموږ اصلاحات پکار دي چې هغه ټول مدرسې دغه اصلاحات لاندې راشي ريجستر شي. دا یو مدغه یو چاپاوال هغه مدرسه بندول هغه مدرسه بندول دا یو ځکه اور مرکړی تر بل ځکه اور شروع شي هغه اور پر پسې دې بیا اور لکه وری دا دغه نه سرجیدګی نه دا یو وګد نه پالیسي نه دا تر څو پر دې مدرسو اصلاحات نشي ودا ټول حکومت
ملا عمر په ګډون د طالبانو ګڼ شمیر مشران د خیبر پختونخوا په اکوړی کې له حقانیه مدرسې فارغ دي او د یادې مدرسې مشر مولانا سمیع الحق ځان د طالبانو روحاني پلار بولي. خو د نوموړي استاد مولانا یوسف شاه وایي چې مدرسې د خپلو فارغینو د کړنو لپاره ملامت نه وي.
مدارس مدارس مشران بار بار حکومت خلق نشاندہی ہو کی چکم مدرسہ دہشت گردی کی ملازمت فوراً بند ہو لیکن اوسه پورې حکومت دا جرأت نه کړل چې هغه د یوې مدرسې نشاندهي وکړي یا یو اداره مونږ ته وښایي چې هغه په دهشتګردۍ کې ملوث وي.
یا تدوی چې پاکستان کې مدرسې په 1998 مکلو کې پر افغانستان د روسانو د حملې وروسته د افغانانو د جګړې په مهال ډېرې شوې. د پاکستانی پوز پخوانی افسر او امنیتی چارو کارپو بریگیډیر سعد محمد خان وای هغه مهال پاکستانی حکومتونو مدرسې په افغانستان او کشمیر کې د جګړو لپاره کارولې او سم دا لړۍ دوام لري.
دې کې د مختلف خلکو مفادات دي بګې دې کې هم ډېر موږ جهاديان رو باسو هغه موږ خپل اهداف ته پر استعمالو هم ډېر از کم دې مذهبي پاټو والے چې کم دې خپل کسان رو باسي دا ورکرز رو باسي چې کله غیر مظاهر اتحاد کوي چې سبا الیکشن کې بقاری دي جهاديان به استعمالي ځاخه پیسو او د پیسې ذریعہ دا د طاقت ذریعہ دا د پوره سیستم اصلاح پکار دا تر څو پر دې اصلاح نشوي دا چې مدرسو پسې وټل وږي تنګول زما په خیال باندې دا د نتیجه نه راوځي.
د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان تیر کال پارلمان ته په وینا کې ویلي وو چې د نوي امنیتی پالیسۍ لمخې به په یو کال کې دننه دننه ټولې مدرسې د تعلیم وزارت لاندې راولي خو تر اوسه پورې دغه کار نه دی شوی.
امن، مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشو په بدن چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
دا هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
اوریدونکو تاسو زموږ غل مشال ریډیو څخه اورئ. کله چې په 2013 کال کې د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله مسعود په شمالي وزیرستان کې په یو ډرون برید کې وژل شو نو د ډله په څو برخو تقسیم شو. اوس چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې کوم بریدونه کیږي نو که یو ډله یې زموري مني نو بلې په ځینو وختونو کې غندلې هم دي. آیا د طالبانو ترمنځ اختلاف حقیقي دی او کنه اوس هم د دغه تحریک د بیلابیلو ډلو ترمنځ اړیکې او همکاري شته دي او د دوی د تقسیمې دوی د بریدونو په توان څومره اغیزه کړې ده؟ دا نورې پوښتنې د مجید بابر په رپورټ کې ورو.
په بچا خان پوهنتون د پاکستانی طالبانو د یوې ډلې لخوا د هغه برید نفس چې پکې 22 کسان وژل شوي وو. د طالبانو یوې بلې ډلې نه یوازې د دغه برید غندنه کړې وه بلکې ویلي وو چې د دغه برید ذمہوارو ته به په خپل شرعي عدالتونو کې سزا هم ورکوي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د پاکستانی طالبانو ترمنځ اختلافات دومره زیات شوي دي چې د یو بل فعالیتونو ته غیر شرعي وایي او کدا یوه جنگي ستراتیژي ده؟ د دې پوښتنې په ځواب کې کارپو خادم حسین وایي چې د وسلوالو ټولې ډلې غواړي چې په شعوري توګه د ولس په ذهنونو کې ابهام پیدا کړي او د ولس توجه بل خوا واړوي
چې کومه د انتهاګرۍ بیانیه یا مفکوره دا کوم چې د ریاستي بنیادی بیانیه سره تړلې شوی و دا غي د ټولو نوی ټول یا اعلی دا څنګه دی وجه او د نتیجې ترمنځ ابهام پیدا کړ د خلکو په نظر کې دا سکی چې عمومي عام سره ته نتیجې نشي خسکولې لکه دا غي فکر او مفکوره کې بنیادی نقطې مشترک دي دا غي استراتیجۍ کې بنیادی نقطې مشترک دي کله ناکله دا سی وشي چې دی طرف یا د میدان یا د پیسو په حواله لکه اختلاف راشي او چونکه دا انتهاګر ډلې دي نو اختلاف صرف د ټوپک په ذریعہ حل کولی شي او د یو بل په ضد کلنا کل راشي خدا ځانګړي واقعیت دي دا عمومي رویه نه ده
خدا امنیتی چارو کارپوه په خوانی بریګډیر محمود شاه بیا وایي چې دا یو حقیقت دی چې د مولا فضل الله د انتخاب نه پس د پاکستانی طالبانو په لیکو کې د مشرتابه په سر اختلاف رامرسته شوی او اوس دغه ډله په نورو وړو وړو ډلو کې ویشل شوې ده
دا ګروپونه چې اوس کوم دی نو هغه د فضل الله خپل ګروپ دی ولی محمد چې کوم دی هغه ځانته سونه نمونه هغه جدا ګروپ دی مسعود جدا ګروپ دی لشکر اسلام جدا ګروپ دی دوی خپل خپل لکه چې څنګه وو د جلسې مطابق هغه سې ګروپونو کې دی اوس دی نو هسې نوم خو به ضرور اخلي زما په خیال څوک دی ته په دغه نظر نه ګوري چې دین د اسلام څخه خدمت کولی شي بلکې په دې کې تقریبا وایي چې د دې اسلام سره تعلق نشته
بل خو په پېښور کې سیړونکو رحیم الله یوسفزی وایي چې دا مهال پاکستانی طالبان نه یوازې په وړو وړو ډلو کې ویشل شوي بلکې تر ډېره حدې ولسی او سیاسي ملاتړ هم له لاسه ورکړی دی
دوی قدرت زیات شو نو طالبان هم بیا خلکو باندې ډېر سختي کوله او زیاتې کول بیا دا خلک تختول بیا دا بمونو چاودنې بازارونو کې سکولونو کې دې سره د هغه حمایت چې سلک ډېر پاتې و ختم شو ما په خیال باندې دا و خو د پاکستانی طالبانو په حق کې اواز پورته کول ناممکن دی پاکستان کې
کارپو خادم حسین وایي چې دا مهال په پاکستان کې د وسلوارو ډلو د یو ځای کېدلو او بیلې دلو لوی سبب په دغو سیمو کې جنگي اقتصاد دی د دې په خبره کده دی وسلوارو ډلو مخه په اقتصادي توګه ونیول شي نو فعالیتونه به هم کم شي
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو اوریدونکو د ریپورټونو تر مخه امریکا به د رواني فروری میاشتې تر وروستیو پورې په هلمند کې د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې سلګونه پوځیان ځای په ځای کړي د برتانیې څخه خبرېدونکي ګارډین ورځپاڼه وایي داسې اسناد یې ترلاسه کړي چې دا پوځیان به د طالبانو سره د جګړې او افغان ځواکونو سره د مرستې لپاره هلته ځای په ځای شي په دې اړه د امریکا دفاع وزارت تر اوسه پورې څه نه دی ویلي اجمل اندي نور تفصیل لري
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنه او یو شمیر مدني او فرهنګي فعالان د افغانستان په اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له دې عمله انتقاد کوي چې د پاکستان لخوا پر یو شمیر افغاني رسنیو د نشراتو د بندي سره سره په ورته عمل لاس نه دی پوره کړی د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنه وایي کله چې پاکستان د افغان رسنیو په وړاندې محدودیتونه وضع کوي افغان لوري هم باید په ورته عمل لاس پوره کړي د دغه ټولنې مشر رحیم الله سمندر د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته پکار ده چې دغه موضوع پاکستانی لوري سره په جدیت مطرح کړي
پاکستان کې دننه د افغانستان د سنې اجازه نه لري چې آزاد نشرات او په کیبل باندې یا هم په سټلایټ باندې هلته دوی محدودیتونه وضع کړي دي د افغانستان اطلاعات کلتور وزارت ته پکار ده چې د پاکستان لوري سره دغه مسله په جدیت مطرح کړي او که چېرته دغه سي ازادي هلته محدودېږي د افغانستان د مدرسنې د نشراتو بیا د افغانستان حکومت د صلاحیت لري چې ورته اقدام وکړي
ویل کېږي چې په دغه خبرونه کې تر ډیره د افغانانو ترمنځ د تفرقه اچونې او د مخالف وسلوالو ډلو په ملاتړ مطالبه خپرېږي په ورته وخت کې یو شمېر افغان فرهنګي او مدني فعالان هم د پاکستانی رسنیو په وړاندې د افغان حکومت د ورته عمل غوښتونکي دي خو د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي دوی له پاکستان سره د رسنیز چال چلند په وطرحه کار کوي چې تر اوسه نه دا ورسته شوی د دغه وزارت ویان هارون اکیمی په دې اړه ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
افغانستان دا موضوع هم په پام کې لري چې د پاکستان سره د چلند یو لار غوړه کی تر دې وړاندې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د پاکستان سره د تفاهم خبره کړې یو د تفاهم طرح پاکستان ته وړاندې شوی و چې لکه افغانستان چې د دوی رسنیو ته د خبرونو اجازه ورکړي که چیرې افغاني رسنیو هم په پاکستان کې د خبرونو اجازه ورکړي خو دوی هغه موافقه نه مني اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې وروستیو کې د پاکستان سره مشخص د رسنیز چلند پوری وکړندار غور کوي.
راپورونه وایي چې په پاکستان کې د یو شمېر افغان رسنیو پر خپرونو رسنیز بندیزونه لګول شوي دي. دا په داسې حال کې چې پاکستانی تصویري رسنۍ د افغانستان د کیبلي شبکو له لارې خپرونې لري. دغه شان ویل کېږي چې په افغانستان کې د پاکستانی چاپي رسنیو د خرڅلاو د بندیزونو سره سره لا هم دغه ورځپاڼې په خال خال ډول له لوستونکو سره لیدل کېږي چې د چارو د شنونکو په باور د راوړلو او خپرولو څرنګوالی تعقیب ته اړتیا لري.
اوریدونکو بخنه غواړو چې د اجمل لند ریپورت په ځای مو د اجمل تورمان ریپورت درته خپور کړو. د اجمل لند ریپورت به هم تاسې واوري خو اوس مجید بابر په سټوډیو کې د لسنی مې بجې شوې دي د خبرونو لنډیز بور.
د اف ار بنو سره تعلق لرونکو قبیلو مشرانو په سیمه کې د سکولونو او د صحت مرکزونو د بندولو د حکومتي پریکړې پر ضد سرکاري دفترونو نه د یوې جرګې له لارې د بایکاټ اعلان کړی دی. د پاکستان په پارلیمان کې د شمالي وزیرستان نغړی محمد نذیر وایي چې د روان کال تر جون در میاشتې پورې به د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي ټول کډوال خپلو سیمو ته ستانه شي. تېره ورځ په سوات کې د دغو سیمو د سکولونو د درجه چهار ملازمینو د اتحادیې مشر سید خطاب یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویلي دي چې حکومت دې د دوی او استادانو پر ضد د امنیت نه ساتلو په نامه شوې پرچې واپس واخلي. د هالند ملکه مکزیما د پاکستان په درې ودانۍ دوران نن د نه پورد اسلام آباد ته را رسیدلې ده. په 2008 کال کې په هندي ښار ممبئی کې ترسره شوو بریدونو کې د رول لرلو په تور سزا شوي یو امریکایي وګړي یو هندي عدالت ته ویلي دي چې په پاکستان کې د دغه برید لپاره هغه ټریننګ کیمپ کې روزنه ترلاسه کړې وه چې د ممبئی د بریدګرو مشر یې سرپرست و او د پاکستان استخباراتي چارواکو سره په رابطه کې و. افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې په یو هوایي برید کې د داعش د وسلوالې ډلې یولس کسان وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي دي. کینیډا وایي په راتلونکو دوه اونو کې به په عراق او شام کې د داعش پر ضد د دغه هیواد هوایي بریدونه پای ته ورسي او خپل شپږ جنگي الوتکې به ستنې کړي. د عراق پوسټ په زرګونو سرتیري د دې هیواد په شمال کې په یوه پوځي اډه کې ځای پر ځای کړي دي څو د داعش له وسلوالې ډلې څخه د موصل ښار بیرته ونیسي. د عراقي چارواکو په وینا دې سرتیرو ته بغداد ته نږدې په یوه پوځي اډه کې د نړیوالو ائتلافي ځواکونو لخوا پوځي روزنه ورکړل شوې ده.
له مجید بابر څخه مو د خبرونو لنډیز واره د اوریدونکو تاسو مشال ریډیو واره. اوس به هم سره ظهیر تاسو د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د اداري وغټ کی وای.
نن جنگ رسپانه خپل ادارې د افغان طالبانو په مذاکراتو او په دې کې د پاکستان په کردار باندې لیکلې او وایي افغانستان په اسلام آباد کې په څلور ملکی غونډې کې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ نیخ په نیغه د مذاکراتو لپاره په جوړ کړې شوې کړنلاره د اطمینان څرګندونه کړې ده. د ادارې په وینا چې دا وخت صورتحال داسې دي چې د طالبانو ځینې ډلې مفاهمت غواړي او بیا ځینې د دې مخالفت کوي او هم مخالفت کوونکو ډلو په افغانستان کې د تشدد لار خپله کړې ده. په داسې صورتحال کې د طالبانو او حکومت ترمنځ روغه جوړه ډېر اهمیت لري او هم په دې وجه امریکا، چین او پاکستان هلې ځلې پیل کړي چې افغانستان کې امن راشي. ځکه چې افغانستان کې امن وي نو د پاکستان په ګډون به په ټوله منطقه کې امن وي. ادارې زیاتوي چې افغان طالبانو لا نه یوازې د افغانستان د امن په خاطر په مذاکراتو کې شاملېدل پکار دي بلکې د منطقې د امن لپاره ولا هم ګامونه پورته کول پکار دي. ادارې اخیر کې لیکي چې د سلور ملکی ډلی د کوششونو په وجه به نه یوازې په افغانستان کې امن راشي بلکې پاکستان به هم له ترهګرۍ خلاص شي او په دې منطقه کې به امن او خوشحالي راشي. د دې ترڅنګ د پیښور د خبریدونکو مشر کورسپان خپلې دریې کې لیکي چې په خیبر پښتونخوا کې د دواینو د خرڅونکو د اسوسیشن لخوا د ډاکټرانو د نسخې بغیر د نشه یي دواینو په خرڅون د بندیز غوښتنه د توجه وړ ده او په دې د عمل درآمد کولو ضرورت دی. د ادارې په وینا پکار ده چې د ډاکټرانو نو د نسخه بغیر د هر قسمه دواینو په خرصون بندیز ولګول شي ځکه چې اکثر د دې ډیر لوی نقصان مخې ته راغلي دي او خلک د خپل ځانه د سټورونو نه دواینی اخلي چې نتیجې د ګټي په ځای نقصان وي. ادارې وړه نلیکي کو د نړۍ په نورو ملکونو نظر واچول شي نو هلته یو ګولۍ هم بغیر د ډاکټر د پرچی نه ورکول کیږي. نو پکار دي چې پاکستان کې هم اعلی چارواکي د لړکی سنجیده ګامونه پورته کړي او د ولس د صحت لپاره کوټلي اقدامات وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې اوسم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د هغې نظریې په بشپړ توګه له منځه وړلو ضرورت دی چې د باچا خان پوهنتون په څیر تعلیمي ادارو باندې د وسلوالو حملو سبب کیږي. بلخوا سټریټ فار اداره وایي که څه هم طالبان د سولې د خبرو په اړه خاموش دي، خو په قطر کې له طالبانو سره د غیر حکومتي کسانو وروستۍ غونډه دې لور ته اشاره کوي چې طالبان د سولې د مذاکراتو په بشپړه توګه مخالف نه دي. د دواړو لیکنو غټې برخې له اسرائیل مومن څخه اورو.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د چارسدې په باچا خان یونیورسټۍ تر برید وروسته د مرکزي او صوبایي حکومتونو پوځ سمدستي غبرګون د پوهېدو وړ وو. د دغه خونړي برید د شدت او د دې د مخنیوي په لړ کې د حکومت ناکامۍ ټول قام په صدمه کې اچولې وو. په ټول ملک کې تر څو ورځو پورې تعلیمي ادارې بندې وې. د هر سر دې خبرې عکاسي کوله چې اولس له څومره ویرې ترهي او حکومت له څومره ذهني ګډوډۍ سره مخ دی. خو ډېر زر پاکستاني ولس او حکومت دواړو ته معلومه شوه چې تعلیمي ادارې بندول او د ویرې ښکار کېدل د مسلې حل نه دی، خو اوس هم د حکومت ځنې کمزوري تر سترګو کیږي. لکه څنګه چې د خیبر پختونخوا حکومت په یو حکومنامه کې ویلي دي، د سرکاري سکولونو هغه څوکیداران چې د وسلې په استعمال نه پوهیږي نو هغوی کولی شي چې له ځان سره د مرستې لپاره هغه خپلوان سکول ته راولي څوک چې د وسلې په استعمال پوهیږي. په مقاله کې راغلي دي د هغه نظریې په بشپړه توګه له منځه وړو ضرورت دی کومه چې ځوانان په ټوپک راپورته کولو مجبوروي. باید چې له تعلیمي نصابه د سغدریزۍ مواد لرې کړل شي او ترهګرو ته د ورکړل کېدونکو مالي مرستو مخه ونیول شي. بلخوا د سټریټ فار ادارې په یوه لیکنه کې راغلي که څه هم طالبان د سولې د خبرو په اړه خاموش دي، خو په قطر کې له طالبانو سره د غیر حکومتي کسانو غونډه دې لور ته اشاره کوي چې طالبان د سولې خبرو په بشپړه توګه مخالف نه دي. په جنوري کې د پګواش موسسې په مرسته ترسره شوې غونډه کې د طالبانو استازو هم برخه درلوده. په دغه غونډه کې د طالبانو استازي محمد نعیم وردګ ویلي وو د سولې خبرو مخکې د دوی ځینې شرطونه دا دي چې بهرني ځواکونه په مکمله توګه له افغانستانه ووځي او د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه طالبان هم لرې کړل شي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ کړکېچن اړي کې هم د سولې خبرو پر وړاندې یو خنډ دی. پاکستان وایي چې په باچا خان پوهنتون برید د افغانستان پر ځمکه تنظیم شوی وو. همدارا د پاکستان د بانو چارو وزارت ویان ویلی دی چې وزیر اعظم نواز شریف به په نږدې راتلونکي کې قطر ته سفر وکړي. نو ښکاري داسې چې وزیر اعظم غواړي طالبان د سولې خبرو ته کینوي، خو افغانان به دې ګام ته داسې ګوري چې ګینې دې سره به په قطر کې د طالبانو د دفتر قانوني حیثیت نور زیات شي. طالبانو ویلی دی چې له دوی سره څه قسمه رسمي خبرې به لومبه په قطر کې د دوی له دفتره تیریږي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح ته بدرنګ زکه چې دا غمین له ژوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابونه ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورې. اوریدونکو د ریپورټونو تر مخه امریکا به د روانې فروری میاشتې تر وروستیو پورې د افغانستان په هلمند ولایت کې سلګونه پوځیان ځای په ځای کړي. دا ریپورټ د برتانیې څخه خبرېدونکي ګارډین ورځپاڼې د دوی په وینا د ځینو ترلاسه کړو اسنادو په حواله خپور کړی دی، خو تر اوسه پورې د امریکا دفاع وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي. اجمل لاندې درته نور تفصیل وایي.
د امریکا متحده ایالات د خپلو هغو 9900 سرتیرو څخه چې په افغانستان کې میشت دي د فبروري د میاشتې تر پای پورې په سلګونو تنه د هلمند نام نه ولایت تاستوي. د ګارډن ورځپاڼې په دې برخه کې خپلو موندنو ته په اشاره ویلي چې د امریکایي سرتیرو یو کنډک به د طالبانو سره د مبارزې لپاره بیرته د هلمند په هغه سیمو کې ځای پر ځای شي چې یو مهال پکې امریکایي او برتانوي ځواکونو په ګډه د وسلوالو طالبانو سره جګړه کوله. یو شمیر امریکایي چارواکو ویلي هغه امریکایي سرتیری چې هلمند ته ځي په جګړه کې به مخامخ برخه نه لري، خو له افغان امنیتي ځواکونو سره به مرسته کوي چې دغلته د طالبانو د بریدونو په وړاندې دفاع وکړي. امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه چې هلمند ته به څومره سرتیري ولاړ شي د شمیرو له ورکولو ډډه کړې، خو دوی د افغان امنیتي ځواکونو سره د روزنې په وسیله د پوځي همکاري مهمه بولي. په کابل کې د امریکا د پوځ ویان مایکل لورن دی ورسپانې ته ویلي د دوی ماموریت د بخا په شان افغان امنیتي ځواکونو ته په روزنه، سلام مشوره او همکارۍ متمرکز دی. په رپورټ کې ویل شوي چې هلمند ته د امریکایي سرتیرو پاستولو به په ټول افغانستان کې د امریکایي سرتیرو وسني شمیر کې کوم بدلون رانشي. ورسپانه وایي ښایي د 300 په شاوخوا کې امریکایي سرتیرو یو کنډک په هلمند کې ځای پر ځای شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان وایي په هلمند کې د تازه دم امریکایي سرتیرو ځای پر ځای کول دغلته د وسلوالو طالبانو وروستیو پرمختګونو ته په پام د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره یو ګام دی. که څه هم د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د خپلې دورې تر پای ته رسیدو پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 15,500 ته راکم کړي، خو جان مک نیکلسن چې نوی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندان په توګه تایید شوی وایي افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو د استولو د غوښتنې په اړه به بیا خبر وکړي. د پینټاګون ویان پیټر کوک هم ویلي افغانستان د جګړې په حالت کې دی، خو د نوموړي په وینا امریکایي ځواکونه د دې جګړې قمنده پر غاړه نه لري. دا هلمند ولایت چې له پاکستان سره په کرخه پروت دی او د کوکنارو د کار یوه مهمه سیمه ده، په افغانستان کې یو لډیرو ناکراره ولایتونو څخه دی. په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د دې ولایت په ځینو سیمو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی او د رپورټونو له مخې یو شمیر سیمې هم لاندې کړې. د ګارډین ورځپاڼه وایي افغان حکومت دا مهال د هلمند له 14 ولسوالیو څخه د مرکز لشکرګاه په شمول یوازې 3 ولسوالۍ تر بشپړ واک لاندې لري.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین د شګردی مکمل ختم
افغانان څو لري به شک چوه
ډیره سخت
راغلی تیر یو هرڅه
کې د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څه کوي.
د دې کیسې چابه د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکایان په لاس کې.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوریدئ، د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدلی شئ. او سم د واده سره سم تاسو ته پام کوو، اونیزه تنزیه خبرونه وړاندې کوو. دا خبرونه زموږ همکار امان الله ناصر تاسو ته جوړی، نو راځي چې دا وره.
پام کوو
خبرونه او فریادونه. السلام علیکم ګرانو او د صوبایي وزیري علاګاونو تر مابین په جنگ جګړو کې راګیرو کبابو خرابو او ترابو او ریدونکو خبردار هوشیار بمای هپیار اغه هم خودکار کلان کار بابای ریپورتران ماهر اخباران دمچو گبینه نه جنات ده نه سره نه دیب ده نه پیره یو شه ده کشمشه ده ون اند اونلی تشریف راوڑی گورگین مرچکه د داسې نو او ناولد خبرونو سره چې د هر یو په اوریدو به یواری اوایش چې ها 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 او بیا به اوایش چې نه 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 نو ګرانو خپل جیب ته حیرانو او د بازار کدو بانجنو توریو او بینډیو ته پریشانو او ریدونکو په دې هیلیو چې د ګیس نوی هیټرانو به سربدال کړی نه یاست، د دوی بلانو به بے حال کړی نه یاست، د بازار ګرانی به بے دال کړی نه یاست، د ماشومانو د اسکولونو ډیرو خرچو او عجیبه عجیبه نخرو به کنګال کړی نه یاست، د انګریزی د ویلو شوق به بے پختو او بے کمال کړی نه یاست، په بازار کې د تور د دونو گاڑیو سلون سرون به بے چاله کړی نه یاست، په شر اخته او جنگ سوخته خلکو به بے جنجال کړی نه یاست، د ټولنې غټو غټو غاخونو والا ادارو به بے جال کړی نه یاست، په چوکونو ولاړو ایمرجنسی د موبایلونو غلو به بے کال کړی نه یاست، او د میلاوتی خوراکونو رنگارنگ او بے سورغ غونو به بے لای او بے تال کړی نه یاست. نوگرانو او د وخت چاپیړو وهلو اوریدونکو، نن مونږ سټوډیو ته زحمت ورکړی جناب ډاکټر لړم صاحب ته، چې یوه تنخواه له سرکاره اخلي، بله تنخواه له پرایویټ هسپتاله اخلي، او درېمه تنخواه له خپل پرایویټ کلینیک اصولوي، نور څه څه ګټي او له چا چا نه یې ګټي او ټولوي، راشئ چې ورشو سټوډیو ټینشن تی ګډبړې شن ته، او د ده سرنا په خپله هم د ده په زبانی واورو د توتکۍ چکری سره.
ڈاکٹر صاحب مون تاسو ته په سټوډیو کې خراغ لای وایو.
دا راته وایي چې زه مودل تر غوښتې د څه لپاره یم؟ څوک ناروغ دی؟ د چا اپنډکس دی؟ د چا توره غاړه ده؟ د چا سپینه غاړه ده؟ ته خطه ستا ژړه غاړه ده، دلته کښېنه ژړو.
نه نه سر، مونږ ته دلته د انټرویو دپاره راغوښتی.
خانه مو خرابه نه شه په هغه انټرویو، زما مریضان انتظار کوي. د وزیر خوراک په ګیډه کې درد دی، د وزیر پانی اوبه بندې دي، د وزیر صحت کلمه چپه اوښتې ده، او تا زه دلته د انټرویو دپاره کینولی تر څو چې د فیس نه وي جمع کړی زه خبر هم نه کوم.
ډاکټر صاحب مونږ ستاسو مشهوري کوو، ریډیو ته مو راغوښته یې، خلک به ستاسو انټرویو واوري، په کلینیک به مو رش جوړ شي، فیسونه به وي، نوټونه به وي.
اوهو خانه خرابې، د دې نوټونو نوم ماخله، د دې په سبب درې وار اغوا شویم. د هغوی نه چې را خلاص شوم بیا وزیر ټکس راپسې ولګېدې چې څه مې ګټلې وې ټول یې رانه یوړ.
نه ته دا اغوا کړې چا وې؟
دا کوګانو اغوا کړم، نور نو چا اغوا کولم.
یو 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 تې ولې اغوا کړې وې؟
روپۍ رانه غوښتې.
نو بیا تا روپۍ ورکړې؟
روپۍ دي چېرته له ما سره؟ د کمی ورځې نه چې دغه وزیر ټکس راپسې لګېدلی دی، روپۍ په ډالرانو بدلې کړو یا بیا پرایز بانډونه په واخلو. هغه چا څخه متل کړی دی، وایي سپمولې سپو خوړلې، ډالران ډاکوګانو رانه یوړ او پرایز بانډونه بیا مونګکانو خوړلي. هغه خو د یو سي نوش جان دي سي، هغه خو د دوی حق دی، خو بل ظلم یې راسره وکړې.
ظلم هغه بیا څنګه؟
پوره پنځه میاشتې په غره کې کېنولی یم توتکو، هلته یې مریضان راوستل، اپریشنونه جلا، روزانه به مې سلسل مریضان هم کتل.
نو څو دوه درې سوه مریضان خو تاسو په خپل کلینیک کې هم ګوري؟
بې عقلې، دوه درې سوه مریضان چې ګورم د هغه فیسونه خو زما جیب ته را روان وي. جیب ګرم وي، جیب چې ګرم وي لاس هغومره ښه کار کوي، سړی ستړی کېږي نه، صحت برابر وي، رو تازه وي.
رو تازه وي؟ دا رو بیا ولې تازه وي؟
دا روپۍ ته خبر نه چې څه ته وایي. روح پی یعنی د روح شیدې، د روح خوراک.
او مونږ اورېدلی دي چې تاسو مریضانو ته خامخا دوایانې ور ولیکئ، بابت برناکی، او بیا د دوایانو د کمپنیانو څخه کمیشن هم اخلئ.
دا بیا تاسو ته چا وویل؟
کمپنی والا خپل ما ته وویل چې دا کسابان دي، ډاکټران زموږ نه کمیشن غواړي، ځکه خو دوایانې دومره ګران شوې.
دا الزام دی په ما باندې، بوتان دی، ما په خپل ټول ژوند کمیشن نه دی اخیستی. ها البته توفی راځي کلا کلا، او توفی تا ته معلومه ده چې په دې مینه زیاتیږي، وایي مینه په تلو راتلو زیاتیږي، کله راځه کله به زه درځم میاده.
ها نو توفی هم راځي؟ څنګه توفی؟
دا خبر دراز خبره ده، درته خو به کوم، خو بیا به ته ایډیټ کوي چې څوک یې وانه اوري.
نه نه زمونږ خلګو نو بیا کله د چا دا اورېدله، هر یو خپل خپل الاپ غږوي، وایي چې هر څه وایي.
تیر کال درې واره سره د فیملی لندن ته تللی، د هوټل نواله تر رکشي، له کباب نواله تر لالی پاپا، له سیګار نواله تر بیړې، ټوله خرچه د دوایانو یو کمپنۍ وکړه. د زوی له واده نه واله تر ولیمې، د ولیمې نه واله د کور ودانې تر سارګیری، بیا د لمسۍ تر کوزدې، دا ټوله خرچه بیا بلې کمپنۍ وکړه. او درېمې کمپنۍ فریج، ټی وی، سی ډی او ای سی.
دا کمپنۍ په ډېره کمه خرچه نه ده خلاصه شوې.
د زکام د ګولې کمپنۍ ده، دا هم ډېره ده.
دوی دا چیزونه تاسو ته درکوي ولې؟
وای د ادم خان او د درخانه نقل تمام شو. یو وی چې ادم خان نه روکه خزه او بیکلی بیکلی چې زه د دوی خاورې د سرو په بیې خرڅوم، مریضان چپه او راسته لالوم، نو دوی به هم زما او زما د فیملي چولم او چای برداشتوي،
او دا د مریضانو بدواوی به نه لګېږي پته.
مونږ اوس بدوا پروف یو، بدواوی اثر نه راباندې کوي.
هغه بیا څنګه؟
د دې دپاره یوه صدرمه کمپنۍ زما په نامه هر میاشت درې تور سنډاګان، دیر شرګان او لس لس تور چیلیان د افتی خیراتوي. زما او د بدواو، زما او د تورو بلاو تر مابین دغه سیزونه ډیر ښه کردار ادا کوي.
اخه دا خو صدقه شوه، ته خیرات او زکات هم کوې؟
خیرات او زکات به ولې نه کوم مڼې، ولې زه مسلمان نه یم؟
څو زکات باسې او څومره خیرات کوې؟
ولا داسې کنفرم نه یم خبر.
یو یو ولې نه یې خبر؟ نو ته نه ورکوې؟
درته وایم چې وایم هم شرمېږم، که نه وایم هم شرمېږم. په اصل کې دا کار یې خیر هم ده، د وایانو یو پنځمه کمپنۍ ده، هغوی کوي.
توبه مې د خانه خرابې، ته خپله هم یو د خیر کار کوې که نه؟
ولې دا ډاکټري د خیر کار نه دی؟ وای د یو انسان د ځان ساتل د پوره انسانیت د ځان ساتل دی.
هغه د انسان د ځان ساتل دی، ته خو انسانان حلالوي او وایې چې ته د انسان ځان ساتې.
نه هغه زه در سره منم، یو سل دوه سوه به مې حلال کړي هم وي، خو تا زما خبره په غور نه واورېده. د یو انسان ځان ساتل خو زه قسم علم چې ما به ساتلی وي. نو ته زما خبره په غور واوره. یو مریض و، ما یې اپریشن ورو کړو، چې نس مې ور وګنډلو یو ساعت په آرام و، بیا یې چیغې شروع کړې، وای په عذاب یم. بیرته مې نس ور وسپخولو، چې ومې کتلو د اپریشن په مهال یې په نس کې زما کینچي او د نرس بنګړی پاتې شوی و. که ما دا سیزونه نه وای ترې ایستلي او دغو سیزونو په نس کې زنګ کړی وای، نو مړ کېدو و که نه؟ نو اوس راته ووایا چې یو انسان مې بچ کړی دی که نه، جنت مې پوخ کړی دی که نه.
نو ګرانو، یو وار ګنډل شو او بیرته سپخېدلو اورېدونکو، داو ډاکټر لړم او اوس زو سټوډیو ټینشن تی ګړبړې شنده، چیرې چې موبایل عاشق بالم خان تشریف راوړی دی. که ستاسو هم څه عاشقانه ستونزې وي نو د دنه پوښتنه کولی شي. ټلیفون نمبر دی 000 000 شانه شانه شانه.
بالم خان صاحب، زوی میں عاشق شوی دے، نہ سکولشتا نہ کالج وائی، بس ٹول اور اس دے دے او فیس بک دے سر پزڑی گی لکا کروز وا ہلے چرک سپو کما.
نور ورکا دا فلار نہ پٹی پیسی، نور ورکا نازونا، نور ورکا کمپیوٹر والا موبائل، چې دا هر څه دي ورکول، دا خبره دې هېره وه چې یو ځواني شي، بیا دیواني شي او بیا ارزاني شي، عشقونه موبایلي شي، نو دا به کېدو. فوراً واده ور وکړه، فوراً واده ور وکړه، کنې خپله به یې وکړي او ځان پوکه.
بالم خان صاحب، ویستان ولاړه، یاران ولاړه، موبایل ولاړی، جانان ولاړ، څه وکم؟
تر دې لا هم بدتر شي، لکه تا ته چا وی چې پیکیج وکړه او بیا مینه وکړه. هغې به ویل ښایسته یې، تا به ویل هو. هغې به ویل روپۍ لرې، تا به ویل قربان، صدقه. د سبزی پیسې، د بجلی پیسې، د ګیس او ټلیفون بلان دې تر دې صدقه کړه. خرڅه دې بنګله کړه، ګاډه دې بدله په ټانګه کړه، اوس نو ګرځه او دا سندره وایه لکه دی چې وایي.
د ملنګې کچکول په لاس کې ګرځوم یاره وخت مازدیګر دی دیدنونه ټولوم یاره وخت مازدیګر دی دیدنونه ټولوم. پام کوه پام کوه چې عشق ونه کې مینه نه وکې پام کوه.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده.
اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منځ به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله ولا پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو پجوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د بلال خوګا اذان د ملال یا قربانا زما مینه بلال خوگا اذانا د ملال یا قربانا د بلال خوگا اذانا د ملال یا قربانا زما مینه زما دانا خاستا افغانستانا زما مینه زما دانا خاستا افغانستانا د بلال خوگا اذانا د ملال یا قربانا شان بده سرگنشی کل شان بده سرگنشی پخندا بده تجنشی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دا ببیا سر پیونشی دا بلسون دے ترے تمشی لوی ملت چی لوی افغانا زمامینے زمازانا خائستا افغانستانا دب لال خوگا آزانا دب ملال یا قربانا ظالم غرور با
قسمت بمون جاچی دعا گانے برا ٹولے گنڈے دے ہر پاچی آفلا بشید امن گلوں کے روانہ تم امین زما گانا خستا افغانستانہ جب لال خوگا آزانا دم لال قربانا